مشال لړی دا محل په خبر کې دا ما د ماسپخین یو بابا جده دا مشال لړی په دې خبرونه کې مو زو ګل آیا زو ملي حمیرزاده هر کلی کو روانه غړی کې د قبایلی علاقو خبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو او شننو ترڅنګ اونې خبرونه سندری جادوګری هم درخورو پاول وار بکو ملي حمیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې
ټول اول د خبرونو سټیکی د پاکستان ولسمشر وزیر اعظم د پوز مشر او نور سیاستوالانو د مولانا سمیع الحق د وژنې غندنه کړې ل حکومت سره د مذاکرات په ستړي کې لبیک پاکستان خپل احتجاجي ناسته ختمه کړې او د ترکیه ولسمشر وای د سعودي خبريال خشوقچی د وژنې امر د سعودي عرب اعلی حکام له طرفه راغلی و تفصیل د پاکستان ولسمشر عارف علوی وزیر اعظم عمران خان او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون د جمعیت علما اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق وجنه په سخت ټکو کې غندلې د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو هم د مولانا سمیع الحق وجنه غندلې او د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده د جماعت اسلامی امیر سراج الحق بیگا مشال ریډیو ته ویل
مولانا سمیع الحق صاحب د دې قتل ټول پاکستان او افغانستان او عالم اسلام مذمت کوي. د دې قتل نه دا خبره معلومه شوه چې پاکستان کې وسم له یو سیاسي لیډر یو عالم دین یو عام وګړی محفوظ نه دی. مونږ غوښتنه هم دا کړې ده چې دا خو یو اکسیډنټ نه دی بلکې یو لوی سازش دی. د دې نه د عوام خبر شي.
د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حامد الحق بیگا جیو نیوز ته ویل چې په پنده کې داغه د پلار ساتونکو مولانا سمیع الحق په خپل کټ کې وژل شوی موندلو. د وزیر اعظم عمران خان د پیښې د پلټنو حکم کړی دی. د مولانا سمیع الحق جنازه به نن ماسپخین 3 بجې په دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک کې کیږي. د پاکستان وفاقی حکومت او د مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان ترمنځ بیگانه وخته په ټول هیواد کې د احتجاجي ناستو د ختمولو معاهده شوې. تحریک لبیک له 3 ورځو راهیسې په ټول هیواد کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د مسیحي ښځې آسیه بیبي د خوشي کېدو پر ضد مظاهرې وکړې. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړې په دغه معاهده د حکومت له طرفه د مذهبي امورو وزیر نورالحق قادری او د پنجاب د قانون وزیر راجا بشارت دستخطې وکړې. د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی بیگا د معاهده پس په خبري ہونڈا کی ویل
پورے پاکستان کے اندر
دیوای په موعده کې زموږ دا خبره موجوده ده چې په همدې وخت کې لټول او تانو نه زموږ نیول شوی کارکونکو خوشی کړل شي. په ټول پاکستان کې چې څوک په درنه ناسي په ډیره پرم نه طریقه او په دعا ویلو سره دی لاړ شي. تحریک لبیک پاکستان پرون په بیان کې د معاهده عکس خپور کړی چې پکې 15 نکات شامل دي. په دې کې د آسیا بیبي مقدمه کې د نظر سانه اپیل جمع کولو او په دې لړکې د حکومت د نه اعتراض کولو شک شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له خپل چینایي هم منصب لی کی چیانګ سره نن په بیجینګ کې د ملاقات پر مهال په دوه اړخیزو تعلقاتو خبرې کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړي چې دواړو مشرانو د باهمي دلچسپو په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو هم خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ د همکارۍ په 15 موعدو او تفاهم لیکونو باندې هم دستخطې شوې دي. په دې کې یو دستاویز د دواړو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو ترمنځ ستراتیژیکي خبرو اترو په اړه دي. په پاکستان کې د غربت خاتمه په ګډون د زراعت او صنعت په شوبو کې د همکارۍ او د تکنیکی تربیت پاړه هم مایده شوې دي. مخکې د چین ولسمشر شي جن پینګ د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته ډاډ ورکړو چې ستراتیژیکي همکاري مضبوطولو ترڅنګ په نورو چارو کې به په ګډه کار کوي. د چین ولسمشر د وزیر اعظم عمران خان له لورې د پاکستان د سفر بلنه هم قبول کړه. په کوټه کې د تاجرانو اتحادیه په سیمه کې د ناجایزو تجاوزاتو په نوم د مبینه زبرول کېدو خلاف نن شټر ډاون هړتال کړي. په سیمه کې ټول بازارونه مارکیټونه او کاروباري مرکزونه بندي. مرکزی انجمنې تاجران کوټه نن مشال ریډیو ته ویل د یوې میاشتې راهیسې د ښار انتظامی لخوا د ناجایزو تجاوزاتو په نوم کمپین روان دي چې له مخه یې ستار روډ لیاقت بازار جنار روډ او کندهار بازار کې تاجران اغېزمن شوي دي. د دغه کمپین له مخې په سړکونو د دوکانونو مخې ته لارې بندې کړل شوي دي سو دوکانداران یا د ریړو مالکان په خپل سامان خودو سره په تګ راتګ کې مشکلات جوړ نه کړي. تاجران وایي دا سلسله دې بند کړل شي او د دوی د بې ځایه تنګولو نه دې لاس واخیستل شي. حکومت وایي له دوی سره په بیا بیا مذاکرات کړي دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سعودي خبريال جمال خشوقجي د وژنې امر د سعودي عرب د حکومت د اعلی حکام له طرفه راغلی خو وی ویل باور کوي په دې مامله کې شاه سلمان نو شامل. د ترکیه ولسمشر د نومبر په 2 په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې په یو لیکنه کې ویلي چې هیواد یې په استنبول کې د سعودي کونسلګرۍ کې د دغه خبريال د وژنې د واقعاتو په اړه په معلوماتو راغونډولو کې هر ممکنه هڅه کړې ده. د نوموړي په خبره د دې نتیجه دا راووتله چې نړۍ ته معلومه شوه چې خاشوکجی د یوې خاصې ډلې لخوا په بیرحمۍ سره وژل شو. ریاض له دغو تورونو نه انکار کوي چې د خبریال په وژنه کې شاهي کورنۍ لاس لري او تورې پر ایجنټانو لګوي، خو بیا هم د ولی عہد محمد بن سلمان په اړه شکونه او شبهات پیدا شوي دي. امریکا وایي د ایران په تیلو او مالیاتي صنعتونو باندې په درې ورځو کې د لګیدونکو نوو بندیزونو په لړ کې اتو هیوادونه به په وقتی توګه استثنا حاصل کړي، خو واشنگټن به په جدي توګه دغه ګامونه عملي کوي چې مقصد یې پر تهران زیات نه زیات فشار اچول دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبریالانو ته په ټلیفون د معلوماتو ورکولو په وخت د نور وضاحت ورکولو نه ډډه وکړه چې کوم هیوادونه یا ادارې به له بندیزونو مبارا ګرځول کیږي، خو ویل چې دغه فهرست به د نومبر په 15مه په ولسی کچه په ډاګه کړل شي. پومپیو د وضاحت هم ورنکړ چې آیا دغه اشاره تو هیوادونو ته وه که سیاسي اتحادي ډلو ته، خو البته ویل چې اروپایي اتحادیې ته به له بندیزونو نه استثنا نه ورکول کیږي. د سپورټس خبرونه لرو. د پاکستان کرکټ ټیم پرون په دوبۍ کې په دویم او اخیری شل اووریز لوبه کې نیوزیلند ته شکست ورکړو او سیریز یې په خپل نوم کړو. دا د پاکستان کرکټ لوبډلې یو لسم شل اووریزه سیریز دی چې په مسلسله توګه ګټلې دی. مخکې پاکستان آسټرالیا ته هم په ټي ټوینټي سیریز کې ماتې ورکړې وه. پاکستان د نړیوال کرکټ شل اووریزه یعنی ټي ټوینټي فهرست کې په لومړي نمبر دی. او سربیا، بلغاریا، رومانیا او یونان غواړي چې د 2023 کال د فوټبال نړیوال کپ لوبو په ګډه سره د کوربتوب لپاره نمونه ورکړي. د دغه نوښ اعلان د نومبر په 2مه د بلغاریا په سیلګریزه سیمه وارنا کې د بلغاریا، یونان او رومانیا وزیر اعظمانو او د سربیا ولسمشر په یو غونډه کې وکړو. که څه هم د 2023 کال د فوټبال کپ د کوربتوب لپاره سیالي لا په رسمي توګه نه ده پرانستل شوې، خو د جنوبي امریکا د فوټبال چارواکو وار لمخه هلې ځلې پیل کړي دي او د ارجنټینا، پیروګوای او اوروګوای د نومونو مشهورتیا کوي. دا د دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال له سیرت زهیر اورو.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په یو سل یو دیرش روپۍ دیرش پیسې غستل کیږي او په یو سل دوه دیرش روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل اویا روپۍ او په یو سل یو اویا روپۍ پنځوس پیسې. یو یورو په یو سل نهه څلوېښت روپۍ شل پیسې او په یو سل پنځوس روپۍ دیرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په پنځه دیرش روپۍ نوي پیسې او په شپږ دیرش روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په پنځه دیرش روپۍ لس پیسې او په پنځه دیرش روپۍ دیرش پیسې. او درې سوه اته دیرش ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او درې سوه شپږ دیرش ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ اویا پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ دوه اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات درویش او کم نه کم نه بنو کې سلیریش او لس، ژوب کې یویش او دوا، او کوټه کې به زیات نه زیات اتلس او کم نه کم منفی درې ډیګری سینټی ګریډ وي.
قدرمن اودونکو خبرونه مو د مشال اړین نو اوریدل چې ملي حمیر زاده وړاندې کول. کچر تاسو دروانې کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټونو او د اونې خبرونه تفصیل به واوري. د جمعیت العلماء اسلام اسندلی مشر مولانا سمیع الحق جنازه نن ماسپښین درې بجې کیږي. د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مولانا سمیع الحق وجنه په کلک ټکو غندلې ده. دا پاکستان حکومت او تحریک لبیک پاکستان ترمنځ کامیاب مذاکرات وروسته په ټول هیواد کې احتجاجی ناستې ختم شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په سفر دی. دا سفر به څومره ګټور وي؟
دې مطلب دا دی چې چاینیز هم اهمیت ورکړي د پاکستان کې عادت سال
ول سپوري عرب ډالر را نشي نو د پاکستان مشکلات یا د پاکستانیانو جون اسانی دی نشي.
اونیز خبرونه سندري جادوګری کې به د پښتو ټپیزي په اړه معلومات واوري.
ما په خپل هم بلالې کې لیدي خو هر هغه ټپي زهرا دي چې د ټپي سره لکه اوس مثال کې دا خو ټپه ده، د ټپي په زور باندې ټپي ز لیکل کیږي.
شننی او تبصرے هم د خبرو لمشال رادیو سره سي. قدر مندر کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته اغه وګیسئ. تاسو په خبرونه کې هم وردل چې دا جمعیت علماء اسلام اسن ڈلی مشر مولانا سمیع الحق بیگا نا وقتا دا پنجاب صوبے پر راول پنڈی خار کے نامعلوم کسانو پر چڑو وہلے او وجلے دے دا مولانا سمیع الحق جنازہ با نن پا اکوڑا خٹک کی گی او دا نوی معلومات تر مخا دا جنازہ با دری بجے ماسپخین وی بلخوا دا پاکستان وزیر اعظم ولس مشر او سیاست والانو او دا فوز مشر دا مولانا سمیع الحق پر وجن سخ افغان خود دلی دے نور تفصیل پر دے رپورٹ کے ورو
د مولانا سمیع الحق جنازه بنن په اکوړه کې وی مشالریو سره په خبرو کې د جمعیت علماء اسلام سینډلی ویان مولانا یوسف شاول چې مولانا سمیع الحق په کور کې یوازې وو او په موقع وژلې شو
ظالمان را له حضرت شهید کړلو مزګر تقریبا په کوم شپږ بجې ټیم کې څو ورنګار له وتر کور ورغله له وې کور کې په چلو باندې وهلو بچا کوان باندې په خنجرونو نه وهلې له وې شهید کړلو په موقع باندې
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مولانا سمیع الحق د وژنې غندنه کړې او د پلټنو امر یې کړې. مولانا سمیع الحق په د افغان طالبانو ملاتړ کولو او ویل وی چې د افغان طالبانو پلار دی. نوموړی کال 1980 کې په اکوړه خټک کې زیږیدلې وو او د دارالعلوم حقانی نه ابتدایي زده کړې ترلاسه کړې وې چې د سه بنیاد یې پلار مولانا عبدالحق ایښی وو. مولانا سمیع الحق فقه، تفسیر او د حدیث اعلی زده کړې کړې وې. خبریال او د سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي چې مولانا سمیع الحق د پاکستان په سیاست کې یو رول لرلو.
نواز شریف حکومت او د پاکستانی طالبانو چې کله مذاکرات کېدل د امن د پاره نو دی بیا د طالبانو چې کوم کمیټي وه دی دغه مشري هم کوله. دلته یو قسم لا د پاکستانی طالبانو نمایندګۍ باندې دغه خبرې د حکومت سره تقریبا د درې میاشتې کړې وې. خبرې بیا ناکامه شوې. نو زه باندې به دا تنقید خو کېدو چې دی دغه طالبانو ملګرتیا کوي او د یاد د سیاسي او مذهبي خیالات چې دي نو هغه ډېر دي سخت دریځه دي.
مولانا سمیع الحق د دفاع پاکستان کونسل چیئرمین او د متحده مجلس عمل برخه هم پاتې شوی. په سیاست کې 1980 اویایم او کال 1985 کې په انتخاباتو کې برخه هم اخیستې وه. خو د پوځي امیر جنرال سیاو الحق په دور کې د یاد ګوند سره اختلافات راغلي وو چې د سپس کې خپل ګوند جوړ کړی وو. کال 1985 او 1990 کې دوه ځلې د پاکستان د سینټ غړی هم منتخب شوی وو. په افغان طالبانو د اثر رسوخ له وجې په دې وروستو کې پاکستاني او افغان چارواکو ورسره ملاقاتونه کړي وو. خبریال او شنونکي شمیم شاهد وایي چې د مولانا سمیع الحق سیاست سره اختلاف لرلی دی خو د د وژلو سره د افغانستان سولې پروسې ته نقصان رسیدلی.
یو مشوران د افغانستان نه یو هیات راغلو او د دې سره ملاقات شو. نو دغه ملاقات نه وروسته افغان سفارتکار او افغان حکومت مو د شان دغه هیات کې کوم کسان نو ډیر زیات خوشاله او د دې تر مزه ډیر خو مولانا سمیع الحق ور دې یقیناني کړی و چې اوس حالات بدل دي. اوس دلته کې د امن لپاره د دوه په نیت کې ډیر زیات بدلون راغلو. نو زه دا خیال کوم چې مولانا سمیع الحق یو په افغانستان کې دغه یو ډیر غټ کردار و. بل طرف ته په پاکستان کې په مذهبي جماعتونو کې هم دغه یو ډیر غټ کردار و. دغه د سیاست سره اختلاف کېدی شو خو دغه کردار او دغه حیثیت هغه د شنه پټ نه دی.
د راپورون تر مخه چې مولانا سمیع الحق د پولیو پر ضد حکومتي کمپاینونو مرسته کړې وه او کله چې کال 2013 کې وسلوالو طالبانو د پولیو مخنیوي څاڅکي غیر اسلامي ګرځولي وو نو هغه وخت مولانا سمیع الحق د پولیو څاڅکي ورکولو په حق کې فتوا ورکړې وه.
قدرمنو کو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دا پاکستان بیلابیل سیاسي او مذهبي ګوندونو د جمعیت علماء اسلام سند علی مشر مولانا سمیع الحق او وجن په کلکو ټکو کې غندلې ده. دا پاکستان د بیلابیل سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو مشال رډیو سره خبري کړې دي او په دې پیښه خفګان سرګند کړې دي. نور تفصیل د احمد الله رپورت کې ورو.
د ملک ته یو شمیر ګوندونو مشرانو د مولانا سمیع الحق د وجنې وروستو په خپل جاری کړي مزمتی بیانونو کې له حکومت غوښتنه کړې چې زر تر زره دې په پیښه کې ککړ کسان ونیسي او ورته دې سخته سزا ورکړي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل مولانا سمیع الحق چې د یو ګوند مشر هم وو که د حکومت لخوا ورته امنیت ورکړی شوی وي نو نن به ملک د دومره لوی سانحې سره نه مخ کېدلې.
قتل نه دا خبره معلومه شوه چې پاکستان کې وسم لا یو سیاسي لیډر یو عالمي دین یو عام وګړی محفوظ نه دی. نو مولانا سمیع الحق صاحب شاګردان څنګه پاکستان کې دي د دې نه زیات په افغانستان کې دي او د دې مرګ اثرات په دې دواړو ملکونو به غورځېږي. مونږ غوښتنه هم دا کړې د پاکستان د حکومت نه چې دا خو یو اکسیډنټ نه دی بلکې یو لوی سازش دی د دې نه د عوام خبر شي.
د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار د مولانا سمیع الحق په وجنه د خفګان څرګندونه کړې او په پیښه کې ککړ کسانو د نیولو امر یې کړی دی. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وینا وا پاکستان د یو عالم او یو سیاسي غړي نه محروم شو. حکومت له پکار دی چې په پیښه کې ککړ کسان دې زر تر زره گرفتار کړي.
متدل سړی او په هر یو لحاظ سره خو هغه دا سیاسي طور باندې په سینټ کې چې کوم کردار ادا کړو یا بیا بهر چې کوم کردار ادا کړو دا ټول مذهبي هغه په یو فرنټ باندې یوځای کړو. دا کوم واقعیت وشو ډېر بې درته سره هغه قتل شوی دی. حکومت له پکار چې دې مکمل تحقیق وشي.
د مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا صدر امیر مقام مشال ریډیو ته وویل د مولانا سمیع الحق وجنه یو لویه پیښه ده او ټولو له پکار دی چې په داسې وخت کې د یووالي مظاهره وکړي. صدر ڈاکٹر عارف الوی او وزیر اعظم عمران خان نه علاوه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د مسلم لیگ نون قائد میاں نواز شریف د جمعیت علماء اسلام فیر ڈلی مشر مولانا فضل رحمان د عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سپریم کورٹ چیف جسټس ثاقب نثار او د یو شمیر نورو سیاسي او حکومتي ګوندونو غړو د مولانا سمیع الحق په وجنه د خفغان سرګندونه کړې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی قدر مردونکو د پاکستان حکومت او تحریک لبیک ترمنس کامیاب مذاکرات وروسته په ټول هیواد کې احتجاجي ناستې ختم شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د مسیحي خزی آسیا بیبي د خوشي کولو پر ضد په ټول هیواد کې مظاهرې شوې وي. نور تفصیل سراج زهیر راکوي.
لدر ورځو د درنو او احتجاجونو وروسته وفاقي حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره د درنو او احتجاجونو ختمولو لپاره بیګا د خالی پښپ نا وخته 15 نقطي لوزنامه لاسلیک کړه چې پکې ویل شو چې د سیاسي په مقدمه باندې د نظر ثانی اپیل جمع کړي شوی او په دې باندې به د حکومت سره اعتراض نه وي. د سیاسي نوم په فوري توګه په ایگزیکټ کنټرول لیست کې اچولو لپاره حکومت اقدامات کوي. د سیاسي پر ضد کوم شهادتونه یا ثبوتونه مخته اغلنو پدی اڑب پسم دستی توګه قانوني کاروائی کیږي. داسی مسیح د بری کې دوه خلاف چې په 13 اکتوبر یا ل دیرستو کې گرفتارې شوې دي هغه کسان به خوشکولې شي او که پدی پیخو کې د چا بے جواز زړه زار شوی وي لاوی تحریک لبیک پاکستان بخنه غواړي. د لوزنامه رسو تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین ریزی خبری غونډه کې د دې پخلې وکړو او ویل ک په دې لوزنامه باندې عمل ونه شو نو دوی په بیا خپل درنا شروع کوي. نو موړی زیاته کړه
پوره پاکستان کې اندر یہ بات ہماری معاہدہ کے اندر موجود ہے.
دیوی زمو پدی لوزنامه کې لیکل شوی چې هم دا وخت په کومو کومو تانو کې زمو کارکونان بندي اغه دي خوشی کړی شي او په ټول پاکستان کې چې چرته چرته د حضور صلی الله علیه وسلم غلامان ناستي په درود شریف ویلو دی په پرمن طریقه لاړ شي او دا دوه دی وغوړي چې پاکستان د الله تعالی د ټول نړۍ امام جوړ کړی. پدی لوزنامه باندې دو حکومتی غړي چې پکې یو د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او د پنجاب د قانون صوبائی وزیر راجا بشارت او د شند تحریک لبیک پاکستان لخوا پیر محمد افضل قادری او محمد وحید نور لاسلیکونه کړی دي. د خلی پښپا دی او شخصي ټلو ویژن هم نیوز سره خبرو کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری وویل چې دوی له درې ورځو د خواري وروسته دا روغه کړي او دوی غواړي چې پدی ملک کې د حکومت عملداري وي او امنوی ځکه چې دا ملک د نور اړې غړي جوګن نه دی. بل په لور د سبزی منډیو د مشرانو ترانسپورټرانو او د تاجرانو په وینا چې لدی درنو او احتجاجونو ورته پاربونو روپو زیان رسیدلې دي او د وی لیوزه او بل زیتا اړین کی سبزی او میوه پلارو کې د سرتیا پوجا خرابې شوې دي. سراد زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
موضوع پاتې کیږو. ډان ورسپانې په یو مقاله کې په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا د یوې مسیحي ښځې د مرګ سزا ختمولو فیصلې وروسته په ټول هیواد کې د راپارېدلو مذهبي ډلو مظاهرو ته کتنه کړې ده. د دې مقالې نورې برخې درته ملي حمیرزاده وړاندې کوي.
ڈان رسپانے لکھی پا پاکستان کے کا مذہبی سختری زی تاریخ تو قتل شی نیو خطاب قوم نشی بدلولے. رسپانا دا سپریم کورٹ لخوا دا مسیحی خزے آسیے بی بی دا خوشی کولو فیصلے پس پا حیوات کے دا مذہبی ڈلو مظاہرو پا تناظر کے اولستا دا وزیر اعظم عمران خان دا وینا پاڑا لکھی چے پکار دا پر ہا غصہ سم عمل ہم شوے وے سچے نموڑی پا خطاب کے ویلیو. خو رسپانا لکھی داغے پر زی دا ریاست رد عمل ناسم او گڑ وڑ دے او دا حیوات دا بنیادی اقدارو ردون سرگندوی. رسپانا لکھی دا پاکستان دا قیام پا وقت دا اوس غم لرون کی پرمختللی او جدید حیوات دا جوڑے دو تما کے دا ہوا غصے چې په ریاستی ادارو کې باید موجود وي داغه پر ځای یو متضاد عمل لیدل کیږي. رسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان په خطاب کې د مظاهرچانو د تورونو او دړکو ذکر هم وکړ چې د سپریم کورټ د ججانو او د پوز د مشر ضد وي. رسپانه دا دړکې او تورونه د پاکستان د ریاست خلاف جرمونه بولی خو وايي چې بیا هم د دغه ډلو سره د مذاکراتو خبره کیږي. رسپانه لیکي بل طرف ته د هیواد میډیا تر برید او فشار لاندې ده یوازې په دې وجه چې د خبر ورکولو فرض په سمه توګه پوره کوي. ډان رسپانه لیکي ایډیټرانو ته دړکې ورکول کیږي، د اخبارانو تقسیم ګډوډیږي، چینلونه تړل کیږي او یا د خبریالانو خلاف د غداري د تورونو په لړ کې عدالتي کاروایی کیږي. رسپانډلی کی پکار ده د ریاستی ادارو لخوا د مذهبي سختري زو خوشالول په قانوني لارې چیلنج کړل شي او د دې سمته پوسو شي. ډان رسپانډلی کی په نړۍ کې میډیا پرستو کلونو کې له مشکلاتو سره مخامخ شوي، خو په پاکستان کې دا لړۍ نوې نه ده، بلکې دا د اوږدې مودې راهیسې د جمهوري اقدارو د نس غملو سره تعلق لري.
دا مشال ریڈیو دا
قدر مندون کو دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن خپل چینائی سیال سره په بیجنګ کې ملاقات کړی دی او په دواړه خي ځاړو کې خبرې تر کړې ده. درې مخ کې عمران خان پرون د چین ولسمشر سره هم ملاقات کړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم چین ته سفر څومره ارزښت لري په دې اړه تفصیل ورو خدای وړکې د میروستو. دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره په ملاقات کې اقتصادي همکاري په زیاتولو ټینګار کړی. دا د وزیر اعظم عمران خان چین ته لومړی سفر دی چې تر دې مخکې سعودي عرب ته په دویم وار سفر کړی وو. وزیر اعظم په داس حال کې د چین او د دې روسو د نورو ملګرو هیوادونو سفرونه کوي چې پاکستان اقتصادي بحران سره مخامخ دی. په اسلام آباد کې خبریال او د سیاسي چارو پوه احسن خان وایي چې په سیمه کې بدلیدونکو حالاتو کې د وزیر اعظم عمران خان سفر ډیر زیات مهم دی.
پدے حالاتو کې هم چین چې کوم دی او پاکستان دی یو بل سره ډیر زیات پدے حواله سره نږدې دي او زدا غنمه چې را دی وخت کې عمران خان دا یا د غویشن یا د پاکستان ته هیڅ انصاف پټه حکومت نو یوزولي چې کله هم دا چې نوی حکومت راشي نوی وزیر اعظم راشي نو هغه سعودي عرب یو ای او چین چې کوم دی دا ټاپ لیست باندې انکلودینګ سم ټایم ایران هم راشي چې را لکه اوس پور خدا غطا سو قتل گاډا پان یا د پرزیدنت سره ملاوي دل یا ال دې چې هغه ته کوم سو فور پروتوکول ملاويږي دې مطلب دا
لدی وړاندې د اکتوبر په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب دوره هم کړې وه او له هغې دورې وروسته نوموړي ویلي ول چې سعودي عرب ورته د امداد یو پیکج ورکړی وو چې له کبله به یې د دوی په اقتصادي ستونزو کې کمی راشي او اوس به له نورو دوست هیوادونو هم امداد غواړي چې له آی ایم ایف ورته د لږې قرضې اخیستو ضرورت پاتې شي. په پیښور کې د اقتصادي چارو خبریال ریاض داوزه وایي چې د وزیر اعظم له دورې ډېرې تمې کیږي چې چین به مالی مرستې ورکړي.
پاکستان ته دی وخت کې ډېر شدید ضرورت ته د 2.5 تر 15 ارب ډالر او پوری چې د خپل ریزرو او د قرضو چې کم د ادایګي دا غا او کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ چې دی دا یو ډیر لوی مسایل دي. دته اسی خود د مسایل په برامدات او کم ډیر زیات برامدات د ډیر زیات کم شوی دي. نو دا هغه مسایل دي چې کله د 2.5 تر 15 شپږه سوله سپوري ارب ډالر را نشي په هغه په لګ وخت کې نو د پاکستان مشکلات یا د پاکستان
خبریال ریاض داوزه په خبره د چین مالی مرستو سره تر سهه د پوری د پاکستان اقتصادي ستونزې کمې دي شي. خو په خبر کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر وای چې موجوده حکومت په هیواد کې دننه ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا وخت کم دی نو په ملکي اړه غړښتا او سیاسي جماعتونه چې کم دي نو هغه په یو پیج باندې د حکومت سره دي خو تر څو چې د سی پیک معاملې دانو په دې باندې ټول سیاسي جماعتونه چې دي هغه د پاکستان لپاره دا یو غټ منصوبه ګڼي چې د سره پاکستان ترقی کوي نو سی پیک په حواله سره سیاسي جماعتونه چې کوم دي هغه ډېر زیات دا چې دې ته سپورت ورکوي په دې اړه باندې هم د سی پیک په حواله سره هم ډېر مهمه ګڼل کېږي چې باندې ملکونه چې کوم دي په هغه باندې با خپل خپل تحفظات چې دي هغه واضح کړي او یو داسې لار برابروي چې هغه دواړو ته منځوروي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د چین سفر پر مهال د مفاهمت او مرستې یادښتونه او تړونونه هم لاسلیک کوي بل پلو ټاکل شوی چې د روانې میاشتې په ومه نیټه به له حکومت سره د مذاکراتو لپاره د آی ایم ایف یوه ډله پاکستان ته راشي
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
کډرمانونکو په پاکستان کې د خبرونو بیان ازادي ټولنه یا فریډم نتورک په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې په هیواد کې د ورل شو شپږ بشتو خبرونو مقدمو کې یوازې یو کسته سزا ورکړل شوې ده د دې رپورت په اړه نور تفصیل درته د یوې وړوکې د میروستو وړاندې کوو دا خبرالن ټولنې فریډم نتورک په پاکستان کې د خبرالن پر ضد جرمونو کې د استثناء 2013 کال رپورت کې ویلي دي چې له 2013 تر 2013 کال پورې شپږ ویشت خبرالن وژل شوی دي او په دې کې یوازې یو کس ته سزا ورکړل شوی ده د فریډم نتورک مشر اقبال خټک وایي چې په دې ټوله موده کې د سزا ورکولو شرح 3.5% ده په دې کې تر ټولو زیات اته خبرالن په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې وژل شوی دي په رپورت کې راغلي چې د خبرالن زیاتره وژنو کې د مجرمانو شناخت نه دی شوی او نه هم اغیزمن شو په کورنیو ته انصاف ملا شوې دي د فریډم نتورک په خبره د خبرالانو 80% مقدمو کې د پولیسو پلټنې هم نامکمل دي د خبر پښتونخوا پخوانی اټارنی جنرال اقبال بومند وای چې عدالتونه د هغو مقدمو اوریدنه څخه ډډه کوي چې په رسنیو کې زیاته توجه ورکول کیږي او په ځانګړي توګه د خبرالانو د وجنو په مقدمو کې ډیر له احتیاط کار اخستل کیږي
زه دې بل لار نه دی ودا کار کوي هغه چې هغه وایي جنمن کیږي په ګیو ان نسیسری غونځي یو جج وی راشه ریسپانسیبلټی راشه بلته به شپ شي لبل نه بلته راشه شپ شي نو هغه څه خبره ده چې هغه څه خو زمونږ د وکیلانو کمزورتیا ده ډیلین کې څه کوي او چې کیسه کده وی دې ما خبره پکې بیا بل ده چې د پروسیکیوشن چې کوم نه کوم یو ډیل سي نو هغه بیا هغه طریقې سره نه ګذر کیږي او زمونږ پروسیکیوشن ډیر زیات کمزور دی زه خو چې بیا دا لږه د پاتې شوم دلته نو ماته دې پټه وا
د پخوانی اټارنی جنرال اقبال مومند په خبره په دې مقدمو کې گواهان هم عدالت ته نه وړاندې کیږي او په دې لړ کې ډیر مشکلات سره مخامخ وي اقبال مومند په پلټنو کې نمګړتیا هم په ګوته کړی او زیات کړه
نو هغه سینسټری کا هغه فیسیلټیز سره بالکل نشته لري چې کوم په کار دی چې کوم لګړې نور ملکونو کې فیسیلټیز اویلیبل دي دلته ایون دا چې د سره ګاړې نیوی دی په موټر سایکل باندې روانې مخېله چې ورشي اکثره هغه بلډ سټینډر ته په کار دی ویل هغه نه په موخه باندې هغه دې کې داسې شواهد دي چې هغه راټولول غواړي چې له مقدمه نه پراتیکوشن هغه دې ورځي نه هغه بالکل واشي وی نو هغه د هغه ورځي
دا خبرالن ټولنه فریډم نتورک وای چې له 13 کال راهیسې په پاکستان کې یو سلشل نه زیات خبرالن وژل شوی دي او تر 2000 نه زیات بریدونه پرې شوی دي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
کډرمانونکو ملګرو ملتونه وای پر اصغر د اقتصادي ودی سربیره په ایشیا پیسیفیک سیمه کې شاوخوا 50 کروڑ کسان له لوګي سره مخامخ دي په دې اړه اسوسییټډ پریس ایجنسی یو رپورت خپور کړی دی چې مهمه برخه یې احمد شاه زمي وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنې څانګې د دې ادارې له درو نورو څانګو سره یو ځای د جمعې په ورځ راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی د بنکاک او ملایشیا د سر شار کوالالمپور په څیر نسبتا په ښه ژوند لرونکو ښارونو کې هم غریبي کورنۍ د خپل ماشومان لپاره کافي خواړه نه لري چې دا زیاتره وخت د دوی روغتیا او راتلونکي تولیدي صلاحیت له خطر سره مخامخ وي په راپور کې د حکومت د وی سروې په حواله ویل شوی چې په 2019 کال کې په پاکستان کې یوازې 0% ماشومان د معیار سره سم خواړه ترلاسه کول بلخوا په همدې کال کې په بنکاک کې په درو کې تر یوې برخې زیات ماشومان کافي اندازه خواړه نه درلودل ملګری ملتونه وای په دې سیمه کې په 2013 کال کې د لوږې ختمول هدف ته د رسیدو لپاره په کار ده چې هر ورځ 100,000 کسان له لوږې او خوارځواکۍ څخه وژغورل شي دمګړی ختیز او جنوب ختیز آسیا کې د خوارځواکو کسانو په شمیر کې زیاتوالی روان دی او په تیرو څو کلونو کې د دې مخنیوي نه دی سوی د خوارځواکۍ په نتیجه کې ماشومان یو خا خپل وزن بایلي او بل خو د مناسب خوراک نه لرول لکهبله په ناروغي او اخته کیږي دا حالت اوس مهال نه یوازې په هندستان او د سویلي آسیا په نور سیمو کې راغلی بلکې انډونیشیا ملایشیا او کمبودیا هم ورسره مخامخ دي دا ډول په سویلي اسیا کې 15% ماشومان له خورځواکۍ سره مخامخ دي، او په سویل ختیځ اسیا کې بیا په هر 10 ماشومانو کې یو ماشوم خورځواکۍ دي. په راپور کې راغلی چې د مناسب خوراک پر کمی سربیره په دې سیمه کې په کافي مقدار کې پاکې اوبه هم نشته چې د بیلابیلو ناروغیو خورېدو ته لار هواروي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
قدرمن ورکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی وخت شبې دی. په پیښور کې د ماسپخین یوونی وجہ مریه مرزاده هم را سره په سټوډیو کې ناشته ده، نو له هغې نه د خبرونو لنډی زوړو.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان او د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوه پرون د جمعیت العلماء اسلام سیم ډلې مشر مولانا سمیع الحق وژنه په سخت ټکو کې غندلې. د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو هم د مولانا سمیع الحق وژنه غندلې او د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. مولانا سمیع الحق باندې په خپل کور کې پرون نامعلوم مکسانو حمله وکړه چې ساتونکو په بستر کې وژل شوی وموندلو. وزیر اعظم عمران خان د پیښې د پلټنو حکم کړی. د مولانا سمیع الحق جنازه به نن ماسپخین 3 بجې په دارالعلوم حقانی یا اکوڑا خټکی کیږي. د پاکستان وفاقي حکومت او مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان ترمنځ ویکانه وخت په ټول هیواد کې د احتجاجي ناستو د ختمولو معاهده شوی. تحریک لبیک لدرې ورځ راهیسې په ټول هیواد کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د مسیحي خزه آسیه بیبي د خوشي کېدو پر ضد مظاهره وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له خپل چینایي هم منصب لی کی چیانګ سره نن په بیجینګ کې د ملاقات پر مهال په دوه اړخیزو تعلقاتو خبرې کړې دي. دواړو مشرانو د باهمي دلچسپو په سیمه ییزو نړیوالو موضوعګانو خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ د همکارۍ په 15 موعدو او تفاهم لیکونو باندې هم دستخط شوی دي. په کوټه کې د تاجرانو اتحادیې په سیمه کې د ناجایزو تجاوزاتو په نوم د مبینه زورول کېدو خلاف نن شټر ډاون هړتال کړي. په سیمه کې ټول بازارونه، مارکیټونه او کاروباري مرکزونه بند دي. تاجران وایي دا سلسله دې بند کړل شي. حکومت وایي له دوی سره په بیا بیا مذاکرات کړي دي. امریکا وایي د ایران په تیلو او مالیاتي صنعتونو باندې په درې ورځو کې د لګیدونکو نو بندیزونو په لړ کې اته هیوادونه به په وقتی توګه استثنا حاصله کړي، خو واشنگتن به په جدي توګه دغه ګامونه عملي کوي چې مقصد یې په تهران زیات نه زیات فشار اچول دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان وایي د سعودي خبریال جمال خشوجی د وژنې امر د سعودي عرب د حکومت ته اعلی حکام له طرف راغلی، خو یې ویل چې باور کوي په دې معامله کې شاه سلمان نو شامل. او اخیری خبر د سپورتس، د پاکستان کرکټ ټیم پرون په دوبۍ کې په دویم او اخیری شل اوریزو لوبه کې نیوزیلند ته شکست ورکړ او سیریز یې په خپل نوم کړو.
ملیحه میرزاده وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوریدونکو، له ژمنې سره سم اوس درته اونیزه خبرونه سندری جادوګری در خبرو. د دې ونې د په سندری جادوګری خبرونه کې د پښتو ټپیزي اوري او د هغه په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. د خبرونه تاسو لپاره هر ونې هارون بچا جوړوي.
ستړي مشي ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې پښتو ټپې ته یو ورته صنف ټپیزي اورو او په اړه معلومات ترلاسه کوو. څو کلونه کېږي چې ټپیزي پښتني ادب او همدارز موسیقۍ ته لار پیدا کړې. کتونکي وایي ټپیزا پر پښتو ټپې ولاړ ده، هم د هغې ولسی رنګ او خواږه پکې موجود دي. د پښتني ادب پوهانو پر ټپیزي نقد هم کړی دی، خو دا چې دغه صنف ولس قبول کړي نو ځوان شاعران یې لیکي او سندرغاړي په خوند خوند وایي.
بل تنو خیار پکی خکاری گی
د کرن خان په غږ مو ټپیزي ووري دی. دی وای په 2008 زیږدیز کال کې په اول ځل ټپیزي وویلې چې په خبرې د موسیقۍ اوریدونکو خوښې کړې. د زیاتوی دی وی خې ټپیزي لیکلو لپاره اړین ده چې دراغستل شوی ټپې له موضوع سره په سمون کې وي.
دا صرف په دغه نوم باندې په 1940 کې سوهیل خټک صاحب یو داسې یو صنف لیکلی و. هغه دا فارمیټ نه و دا کوم چې موږ ویلی دی. ما په 2008 کې دا په الفت یو مجله وه، دغه ستانی صاحب دي بچاپوله. په هغې کې ډاکټر حنیف حیران صاحب د صفیزې یو 4-5 قسمونه لیکلي وو، لکه 15 بنده، شپږ، اووه، داسې اته، څلور که نه. په هغې کې دا 15 زما خوښ شو، خو هغه لږې وې. د هغې نه وروسته بیا په نورو مجلو کې ما ولیدل چې بختیار خټک صاحب ویلي چې دا ما ویلي دي اول ځل که نه. دغه کوم فارمیټ چې اوس زمونږ دا لکه د مازیګر البم نه خلکو هېڅ شو او خوښ کړه او خلکو دغه قسم اغو نه ویلې، هغه لږ بدل را بدلو. بیا اسرار تل لیکلی وې، هغه خلکو خوښ کړی وې. ما ویلې ما په خپل هم بلا لیکلي دي، خو هر هغه ټپۍ زخه راځي چې د ټپې سره، لکه اوس مثال کې دا خو ټپه ده، د ټپې په زور باندې ټپۍ لیکل کېږي. نو چې دا هغې هغه خواوشا موضوعات هغه مخکې درې لاینې چې دي یا دا درې کرښې چې دي چې هغه د ټپې د موضوع سره نږدې نږدې، هر کله چې د ټپې د موضوع نه دغه درې لاینونه چا هم لرې لیکلي دي، هغه ډېره بده ښکاري.
دا د سندرغاړي سرفراز ټپیزی وی. په لندن کې میشت پښتو ژبې استاد ډاکټر مجاور احمد زیار وای په 1993 زیږدیز کال کې د ټپیزو کتاب چاپ کړ. د نوموړي په خبره د دې کار هدف یې پښتو ادب ته د جاپاني صنف هایکو د راتګ مخه نیول او پښتو ټپې ته نوې سا ورکول وو.
1993 کې زما کتاب چاپ شو، ملګر ما دغه شی راوړی، تاسو هغه نه مکوئ. او دا د هایکو داغه په مونږه کې دوه انډولې دي، مونږ پردیش چې هغه نه خپلېږي، حضور مونږ خپل کو په ډېر زور باندې، او یو خو دا لنډې یا ټپې ژوندې پاتې شي. ځکه تاسو معلومه چې دا نو مهال اوس مهال کلچر ورځ په ورځ بدلون مومي، نو په دې سره باندې دا لنډې یا فوکلور د خلکو زیاده وځي. نو لږ تر لږه به چې داسې ورته د شاعرانو لیکوال ورته پام شي، دا به لږ ابدي شي د خلکو په هغه کې، به د هغې د برکت به یې لولي، هغه نور مصرونو خاطر به لنډي به لولي. نو هغه داسې چې یوه ټپه ده، د ټپې اوله مصره د هغې په وزن درې مصرې مخکې راځي، چې پخوا ورته د شاعران ورته مخمس ویلو، یعنی ټول 15 مصرې کېږي، دوه مصرې خو د ټپې دي او مخکې ترې درې نور راځي. زه به تاسو ته یوه بېلګه ووایم
دا زمونږ برنی خلق سلیمان خیل کلکتې زبا تلل بیا برو تو کال وروسته راتلل هغه خو لیکلي چې سینه درته پرته یم د کلکتې بازار د خوب دي زنګوینه ما زیات کپی درته پرته ستا په تخته یم لکه وریښم په سمه سته یم ستا په خولو خښته پیشته یم سپینه سینه درته پرته یم د کلکتې بازار د خوب دي زنګوینه.
ډاکټر زیار زیاتوی د پخپل ډېرې ټپیزي نه دی لیکلي خو خپل شاګردان یې د پښتني فولکلور د راژوندي کولو دغه مهم کار ته هڅولې دي.
فولکلور د خلکو زیات لور وزي لنډۍ او سروکي او ببولالې او دا ټول فولکلوري شعرونه د خلکو زیات وزي چې یو شی نه وای پخوا متلونه ډېر جوړېدل اوس متل نه جوړېږي اوس خو ته د متل په دې باندې یو د رحمان بابا مصره ورته وایي خوشحال شیر ورته وای د حمزه او شیر ورته وای په خو به لیکل شیر بنو او ادبی شیر بنو اما غوړفه ته تیم جوړولې هغه په دې سره کی جوړول چې دا هرک ته په پیاچو ولا نو د دې کار سره یو خوب د هایکو په هي دا وو تقلید بنت بل خو چې دا ته په خلکو پیات پات شي ما زمام مرمه ټول کړی وی او ډېر تاریخي او ډېر په ډېر پوری زمونږه عجیب رشین څه ویل یو وخت لنډي دا معنا لکه مار تم لنډي وی مار دې کنه وې دې لنډي خو دې چل کوي لا خبره زما په یاد نو وته ميل چې دا ته پیږه دوه معنا لري یو خو دې چې تپ زخم دی ورسره سره زخمی کوي او بل دا چې تپا لنډي ته ویل کیږي بره غور ته لنډي وي او تو ته مصری وي دې نومونه وي ته پیږي چې لنډ وي کنه نو په دغه کې دغه فلسفه وه چې زموږ فولکلور دته د خلکو په ژبه راشي ژوندي شي ما ډېر هندې لیکلي اوس مې همدغه چاپ کړي دي او دا ښه یو کتابګی دی یو سلو دوه نوي مخه دي همداسې خلک مې راوغښتول خلکو ولیکلي خپل حضور نه وزګارې کوم.
دا ټپیزه مو د ګلپانې په واورې دی په پیښور کې شاعر او لیکوال او د پښتو ژبې استاد ډاکټر اسرار اتل وایي پښتني ادب وخت په وخت نو اصناف ته په خپل پراخ لمن کې ځای ورکړی دی. د اتل په اند ټپیزه پر ځای دی چې د ټپې وجود ته تاوان ورسوي برعکس د پښتنو ځوان کل له خپلو تاریخي او کلتوري ارزښتونو سره آشنا کوي.
پښتون ادب وخت په وخت نوی اصناف ځان سره راغستی دي چې موږ کوتو آزاد نظم راغیر دغه شان بیا هاي کور راغله د جاپاني وړکې غوندې نظم دی او برخه یا هغه پښتون ادب کې یا په تاریخ کې ځای پیدا کړو د سینو ته ورسېدله سپا موږ سره د صدو د مدور اتدې زموږ د جذبات سره د موږ ژوند سره د موږ د ټولو حرکتونو فعالیتونو سره روانه و. تقریبا د 2006 وروسته او افغانستان کې د موږ ملګری دی حنیف خیران اولی کلی هغه چاپ هم شوې بیا چې کرن خان کلا د غږ سره وویل دی نو ولس ته هغه لومړی ولګېدی ځکه چې ولسونو ته ورسېدلې خلکو سره اختلاف هم ولرو نقد پرې وکړو لیکوالانو لوی لوی
وجه دا خودنا چې تپه خپل باندې ډیر زیات زور لري، تپه خپل وجود لري او پہچان لري، د دې وجود سره د نورو جملو رامنځته کول دا کته ته جنیزیان دي. موږ په دغه دریځ درېدو چې نه تپا نه ورکیږي نه ختمیږي، خو که ځوان کړو چې د دغه خپل ادب نه رورو ناشنا کیږي یا د خپل دغه تاریخي آثارو کلتوري ارزښتونو نه تشا کیږي، نو دغه تپا هغه تاریخونه بیا د یو نوي فام سره ځوان کړو ته راننل او هغوی خوښ کړل. بیا به انتقادونه ټول په دې هم ختم شو چې کله د موسیقۍ سره یو څیز ورسي هغه ولسي شي، هغه د ولس ذهنیت ته ورسي، هغه مستعمل شي. نو تپهیزو کتابونه چاپ شو په افغانستان کې، یو شمېر ځوانو شاعرانو د هغې په نوم کتابونه چاپ کړل. دغه شان په خیبر پښتونخوا کې هم ډېر یو شمېر ځوانان ولیکل، او نن موږ په دې ځای ولاړ یو چې ټول ځوانان تپهیزه پېژني.
سندرغاړی کرن خان وای پر ټپیزه د پښتنو شاعرانو و دیبانو له تنقید سره سره دغه صنف په ولس کې مقبول شوی دی. د دې پر خبره د اوریدونکو ټپیزي خوښوي او د مجبور دي چې ورته وی وای.
د ادبی دنیا خلک چې دي هغه خو په خصم تنقید وکړو، کنه دا کم چې لیکوالان دي پوهان دي د خپل نظر مطابق خلکو ته لکه ډېرې تبصرې وکړلې، خو ولس ډېرې زیاتې خوښې کړې. نو چونکه مونږ خو همیشه وایو چې ټپه د ولس مال دی، یا مونږ ولسی خلک یو، یا زمونږ مونږ هم د ځان نه یو کنه هنرمندان یا شاعران، او دا ولس د خوښې لوی ثبوت دا ده چې ما شپاړس البمې وکړلې. د دې شپاړسم البم بدرګه دا ټپه دي چې ما درې میاشتې مخکې انټرنیټ لور کړی دی، نو دا تقریبا 15 لکه خلکو کتلی دي کنه اورېدلې دي، خوښې کړې دي، 15,000 خلکو پر راته کمنټس لیکلي دي صرف په یوټیوب باندې. نو په دې نه دغه ثابت چې دا ولس خوښې دي او زه ولس لپاره کوم. ځکه ادبي خلک نیوکه کوي او دا غو نیوکه هم په ځای ده، چونکه یو ولس خوښ کړی دی، نو دا ولس لپاره زه خامخا کوم او زمانه تمه لري، نو زه یې ورته وایم. نو خو صنف چونکه نوی دی، نو دا نوي نوي اصناف دي، لکه څنګه چې هایکو اوس پکې نوی یو دغه راغی، په هایکو کې یو بل صنف راغی چې هایکی زه ورته وایي، دغسې په کاکړۍ غاړه کې راغلی دی کاکړي زه ورته وایي. نو دا د تجربو شکلونه دي، کم چې پکې خلک خوښوي بیا بس هغه ځای مومي. همدغه وجه ده چې ټپې په زور باندې د تفهیزي هغه مقام جوړ دی.
Oh, that's a good one.
کرن خان وای دے ہڅ کبی په خپل هر البم کې ټپیزه شامل کی د پوینا ټپیزو ته کمپوز جوړول یو څه ګران وی خو چې ریکارډ شي نو اوریدل یې بیا خوند کوي
په پای کې چې څومره هم ما ویل دي په دې کې یو کمپوز ما ته معلوم دی چې هغه الله الله دا په کې یو لفظ مونږ اضافه کړو کنه دا راته زمونږ د صحابۍ ملګری گوهر جان یو تر درا کړو او نور چې دا څومره هم دي دا دیار لسوار لس کمپوز ما ویل دي دا ما خپل جوړ کړی دي او په دې کې زیاتره زما دا شي چې زه بیا به دا وایم چې تاسو زمونږ مشران یا استاد چې دا ته په څومره ویل دي پرې څلور قسمونه په ما هغه ویل دي تاسو هغه ته په ویل شي کوم کمپوزونه چې دي دا هغه هغه رنگ او هنګ مارغه هنګ مارغه سره او دا ته په زمونږ د درې څلور خو په کې هغه پورې تقریبا تاسو د ټاپو د ترزونو نه مارا اغېستې دي او هغه ما تاسو نه ما ډېره پخوای اجازه اغېستې ده نو چې کوم خوند وکړي یو څیز هغه ورسره کوم خو کمپوزونه زه را جوړومه بیا را سره یمی ملګرتیا کوي یا سیفي را سره زما د خپل د موسیقۍ لکاج را سره دوی سره مشوره وکړمه نو که کوم یو لین نیمې ګډوډي خوند نه کوي نو هغه را سره دا ملګري ټیک کړي خدغه در ټیم زمونږ د ټول ټیم مخکاري چې خلک خوخی نو زه ورته لګیم را جوړو مې خو کمپوز ګران زکې چې دا دوه لاینه خو نه دي پنځه لاینه دي نو دا داس را جوړول غواړي چې دا هر یو لاینه خون دي نو په دغه وجه لکټه سردرتي غواړي خو تر جوړ شي خلک خوخی
کرن خان زته ویل ټپیزي سره د پام ولش مېر پښتنو مینا د دې سبب شوه چې ځوانو شاعرانو د ټپیزو لیکلو او سندرغاړو بیا د هغو ویلو ته مخه کړې
اول خو ته لیکلو خبره ده کنه زه مجد نوی شاعران چې زمونږ کم دي ښه شاعران دا ټول بچې یې څومره نو لګي لګي ټپیزو خو بهر سړی لیکلې یا دغه شانته په نرمندانو کې کټولو نه ویلې نو یو لسو ټول سو خلکو یا پنځله سو کسانو خزینه او نارینه خو په ټپیز ویلي او دا زمانه مخکې لکه مطلب د 2008 نه مخکې خو دا دې دا ریواج عام نو لکه زه په خپل ځان ته نه وایم چې دا ټرین مارا وستلې خو زمونږ خلکو خو خکړه او دا غي نه روسو دغه اثر زیات شوی دی خو زه بیا هم دا وایم چې تیر ټپیز ما اورېد چې دا غي د ټپې سره مشابهت نه یو غبد لګي خو نه کوي نو هر څوک چې ټپیز لیکي نو دا ټپې په زور باندې لیکل کیږي نو باید زه ټپې د موضوع نه لري لار نشي او زه غواړم چې ټپې او ټکورې د سلسله د معنا پاتې نشي دا حتما زه وایم د دې خلکو لپاره خو کوشش دا کوم چې مطلب مخنه خی او شاعري فکرات او لکه منور هم نو دغه ته اراده شته لکه زلا مور ته نه د ټپې زور څنګه چې خلکو منله د دقه شانته هر موضوع باندې ټپې زهم هم چې په هر موضوع باندې د ټپای ده باقي کې کده وطن موضوعي کده مینی موضوعي کده تعلیم موضوعي کده پرور ولای امن خبرې ته دا ټول هر موضوع چې کوم څه هغه ولست پیغام ولري کده جېب خبرې پکې نو زاغه کومه او مخکبه هم کوم
د دیونه په سندري جادوګری خبرونه کې موریدونکو د ټپیزو په اړه د پښتو ژبې د استادانو او د یو سندرغاړي خبرې ووریدې د خبرونه په پای کې بیا هم د کرن خان د نوي البم د ټپیزي ووري ز هارون باچا اجازه درنه غواړم ته مخمخه
ਸਰਵੀ ਦਾ ਬਦਰਗ ਦਿਰਾ ملي